نه په جیشوی احمد چی بریم داسه دی رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال د وری په لمړۍ نیټه نوې تعلیمي کال پیل شو خدا پر لپسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوې دي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل په کابل کې نن د نوروز یعنی کال په مناسبت د سخي په زیارت کې د جنډي پورته کولو مراسم ترسره شول سلګونه کسانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو طالبانو د دغې ورځې د رسمي لمانځنې مراسم او رخصتي لغوه کړې ده د طالبان حکومت د کابل د کیپک غونډۍ چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پڼه کې راغلي چې د دغې غونډۍ څمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده منع کړې ده د کابل په ولسم حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 5555 چریبه ښودل شوې ده خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څرنګه غصب شوې وه خبر پڼه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي اهدافو او یا د ځانګړې هدیرې په نوم وکاروي پر دې غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده د پاکستان د بلوچستان یالت اعلی وزیر سرفراز بوختی وی په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول اته وړ بریټ کونکي وشل شوې دي شغلی بوختی پر ایکس شبکه افغاني ټوئیټر لیکلی چې دغه وسلوالو نن د ګوادر بندر پر حکومتي ودانیو د بریټ هڅه کوله نو موري په بریټ کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوشت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي تر دې وړاندې روټر سرشانس په ګوادر بندر کې د یو حکومتي کمشنر سید احمد عمراني په حواله لیکلی وو چې حمله کوونکو د استخباراتي ادارو په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو بریټ کړی دی د عمراني په خبره دوی د پاکستاني ځواکونو د احتمالي مرجوب لپاره معلومات راټولوي د بلوچستان او اسری غشتون کې پاوڅ د بریټ مسولیت منله او ادعا کړي چې ګوادر کې د پاکستان استخباراتي تاسیسات په نقشه کړی دي د پاکستاني چارواکو په وینا د سکرو په وکاند کې 14 دولس کاند کیندون کې وشلې او ته نور ټپین کړی دي د بلوچستان یالت د قانونو سرپلټون کې عبدالغنی بلوچ ویلي 14 تیر شپه د سکرو په کاند کې د میتان غاز لکبل شوې د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د پیښې کړه ځای ځایګی نه دی شوډلې خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغې وټ پولوی دیس او د افغانستان پولیس ته نشته پراته دي د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو دا د 2023 کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې د نوروز د سحر باندې د نوروز د سحر باندې نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې ښوونځي پرانستل شو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نوروز میلی نن ولې نه تر سرګو کې شي په پکتیکا کې تر لاسرو ډیرو کورنیو ته د شاکو به چمتو شي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتر لري اوبو ته تلو
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پورس پیل شو نن د هلکانو د ښوونځیو زنګونه ووهل شول خو لښ په ژم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي جزئیات په دې راپور کې
نن د 1403 ښوونیز کال لومړی ورځ ده د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړی ورځ د زنګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي زنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ په دې مراسمو کې چې د امانی پالی لیسه کې ترسره شو د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معرفت ځینې کارکونکو او خوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت رئیس الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د اسري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې د علم بوشت هميشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل بنور وتا او نور ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نشي کېدل. الحمد لله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید اسري علوم او ټیکنالوژي ته هم لاسرسي ولرو
با ټیکنالوژي معاصر نیز د سي کامل داشته باشیم.
هم دا شانتیه تکړه چې په تیر خونیس کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي خوانځیو کې جذب شوې دي. په دې مراسمو کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوې خونیس کال په داسې حال کې پیلېږي چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند ودان پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په خبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوي غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډیره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړ شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډیره خوښي ده او ډیره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډیره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نور نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم بسیار زیاد چون که
نن ډیره خوشاله یم ځکه نن زموږ خوانځای پیل شو. خو څومره چې خوشاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې خوانځي خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر دولسم ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسره کیږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله دا ورځ ونه لمانځله. جزئیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي.
لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړېده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
یا که بریم با مسار ملوم و مجان
طالبانو لبیا ځلی واکمنې ورسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلای، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله. یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هیڅ فکر نه کوي چې کال دی نوی شوی وي. د مزار شریف دوه تنه اوسېدونکي عبدالرحمن او خدیجه ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
سکل په هغه شکل نه دی ځکه جنډې بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډیر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې به کېده به ډیر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزي ته سمانه کې به پخولې اف میوې پخولې جوړولې دغه کارونه به کول. نو سکل په هغه شکل نه دی.
په ښار کې ډیره خاموشي وه، د نوې کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول. چانه هم د نوې کال خبر نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکو وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل ملګرو ته د نوې کال د رارسېدو له امله مبارکي ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو هم وایي چې د نوې کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لوري کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکو هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون نو جام و جوش
لبد من خاطر کلونو کې چې بعد نوې کال په ورځ کوم جشنونه او میلې وي هغه سکل نشته. یو خود طالبان حکومت اجازه نه ورکوي، له همدې امله هم موږ دا ورځ ونل منځله. دویم دا چې سکل نوروز د روژې په مبارک میاشت کې راغی، نو له همدې امله هم څوک میلو ته نزي. بلک شمیر هیوادوال شاید میلو او چکر او تللی وي، هغوی هم روژه دي،
هم روزدار هستند.
خو په ټولنیزو رسنیو یو شمیر داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې په کلی دل کې د کابل په کارته سخی کې د خلکو له لوري د نوې کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډا پورته کیږي. دا چې د نوې کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوی او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنه اجازه ورکول شوی کنه، و مغختل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو نوموړي په دې اړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو تیر ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نیوي کې دوی په خوښۍ میلو یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو د سمنک په خولو هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تیر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اورېدل شي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په ټولو سوالیو گیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې 11,000 کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. پکتیکاوال د دې کار هر کله کوي او وي او بده ژوند د لمړنۍ او اړتیاو څخه دي او باید پاتو خلکو لپاره هم د چاک د پاکو او بواسنچي برابر شي. د سرچینو د معلوماتو لمخي افغانستان د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې نیمایي وګړي پاکو او بوتل سرسای نه لري. نور حال د نجیب الله خیل پورا پورک
د پکتیکا ولایت پاتو ولسوالۍ کې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د یو شپه نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته لس زره اووه سوه کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخمنې شوي دي. یاد پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکي په خپلو کلیو او کورونو کې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې لزره اوسه کورنیو ته سیسه اوبو ته لاسرسی ولري چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده لکه انګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، اورګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپل ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیا خیل او مټاخان ولسوالۍ.
بلدوري ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلې د دې کار ستاینه کوي او وړي چې د دې ولایت ټول اوسیدونکو ته د ژوند لمړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاک اوبه برابر شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به درې کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا درې کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل بیا به وری وینځل. نو دوه شی اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمن ده. ډیر ترې خوشحاله یو،
موږ بار بار خوشحاله یو ځکه چې موږ سره دغه یو ډیره غټ همدردي وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول وار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سرالیدی چې په تیر لمریز کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجي انور وویل
چې موږ دا کنکنې ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات کیلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وشي لالیګر راشي زموږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز لاړ شي غرمې ته یې له ځانه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې یوولس زره کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې یو ویشت میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی او و در سلنه و رفتونه هم همشه می
راپورونه مرکه او اوریدونکی نوروز او په افغانستان کې نوې مریض کال خپل دودونه لري لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوې کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رنوي. د هفت میوې د سرخان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ یو ویشتمه د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یو ورځ مخکې راخلی ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول مانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخان او د هفت میوې جوړول د دې پخوانی جشن یو برخه ده. خلک د پسرلي، نوې کال او نوروز د هر کلي لپاره نوې کالي چمتو کوي او د نوې کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. خوړه چې د غنمو د شیرې د ساتونې شولو په پایله کې چمتو کیږي. خزه اونچونې د نوې کال په شپه سره راټولېږي او په سندرو نڅاو خوخي سمنک پخوي. د کابل خروسیدونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي ازادي راډیو ته وویل
ډیری فامیلونه سمنک پخوي، دا دی ونانوي دوت په توګه سرته رسوي او زینې یې بیا د مثلا کما چې مخکې ویلي دی فال په توګه نیسي، مثلا یو هله یو ورزو کوي، بیا مثلا سمنک پخوي او دی ته هیلمند وسی چې دغه نوې کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال وسی.
هغه زیاته وی چې دوی چمتو شوی سمنک خپل ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو وکي سکی سنځلې شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په افسین دسترخوان کې ږدي. د سمنک او افسین دسترخوان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړی خواړه دي چې له وو وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه وایي چې د هفت میوې جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یوه دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم، به مین نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دینیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچه میوې اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوې کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نیټه چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
حسنایم د کابل ولایت څخه. نن په افغانستان کې د نوي کال د پایل ورځ ده چې په نورو کالونو کې به د دې ورځې له پایل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلېدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو، خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلې چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دی. ټول جاینا واز دی، جمهوري حکومت کې به ټول جاینا بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تلل. خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغ یا مکتب ترک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې پما کړی او چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
سلام علیکم، زه مسکایم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، په خوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې. نیالګي پکې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال د شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او جونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوې دي. او همداسې په مزار شریف کې به جنډه پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي، نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کیږي. له کوم وخت نه سي نظام بدل شوی دی، نو نوی کال په نوم چې نه لمانځل کیږي. په اولو دوه کلونو کې خو بیا هم د ورځې لږ هم معلومېدله سي د نوی کال ورځ ده. خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت له خوا نه دا ورځ نه لمانځل کیږي، نه رخصت کیږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم شی نسته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوی کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځنګړی مراسم هیڅ ډول څنست په افغانستان کې اوس د نوې کال لپاره
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي، خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د 403 مریض کال د وری په لمړۍ نیټه نوې تعلیمي کال پیل شو. خدا پر لپسې دریم کال د چنجونی تر شپږم ټولګي ورپورته ل شوونځیو ګرځول شوې دي. طالبانو د 2023 کال په اوړي کې وخت ل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د چنجونو شوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پانتونو نه هم وتړل. د طالبانو چارواکو په ظاهره د شرایطو د برابرولو په دلیل د نجونو پر مخ ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي، خو نیمه ککوونکي وای چې د مدرسو د نجونو لپاره څنګه شرایط برابر دي چې د ښوونځیو لپاره نه دي. د طالبانو حکومت د کابل د کې پک غونډې چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي حاضرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډې ځمکه غصب شوې وه چې وستوی راګر سوالي او له هغه څخه شخصي استفاده یې منه کړی ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغه ځمکې اندازه چې طالبان وای دولتي ده او له غصب څخه یې راګر سوالي شاوخوا 1555 چیرې بشودل شوې ده، خو ویل شوې نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې وه. خبر پانه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي موخو او یا د ځانګړي هدیرې په نوم وکاروي. پر دغه غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. پاکستاني رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوال مخالفانو د برید خبر ورکړی. ویل شوی دی چې له ډزو سره هممهاله د چاودنو چغ هم اوریدل شوی دی. ویل کېږي چې د بریدګرو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات وو او هغوی له ډزو وروسته دغو ودانیو ته ننوتلي دي. په سیمه کې یو شمېر کسانو د اساجي رډو مشال څنګه ته ویلي دي چې شاوخوا لس چاودنې اوریدلې دي. تازه د پاکستان د بلوچستان یالت اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول اته واړه بریټ کونکي وژل شوي دي. شاغلی بوکتی پر ایکس شبکه دا خبر ورکړی دی. نوموړي په بریټ کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. بلور ته د پاکستان چارواکو د سکرو په یو کان کې چاودنې 12 کان کیندون کې وشلې او ته نورې ټپیان کړې دي. د بلوچستان یالت د قانونو سرپلټون کې عبدالغنی بلوچ ویلي چاودنې 13 شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز لکبل شوې. د اساجي رادو د خبر مرکزی څنګه د پیښې کړه ځای ځایګې نه ده شوډلې، خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغه هیواد پولیس او د افغانستان پولیس ته نشته پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوی او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو. دا د 2003 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د بې ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي. روټرز څرګندوي چې بلینکن په پلیس سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډمهاله دمې او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشکېدو په سر دواړه لوري وی هوکړي ته ورسوي.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به دا ځل واوري چې افغانستان لایرلند د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډل سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ په تړاو خبرګون خودلې ده. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندستان ته تللی دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل له هندستان سره سیالي کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې مو د افغانستان او ایرلند په تر سره شویو سیالیو له پخوانی لوبغاړي باتن شاه درمزي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان او ایرلند له تر سره شوی لوبلړۍ کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. درېم سیالي د مارچ 13 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 پیل شوی و چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 55 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډل چې تر پچې غټلو روسته یې لومړی توپ وهنه وکړه. د اولو غاړه تر سوځېدو وروسته یې یو سل پنځه پنځوس منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران ښه وځلېد، هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په یو پنځوس توپونو یې دوه اویا منډې وکړې، درې شپږیزې او پنځه څلوریزې ووهلې. دا د شل اوریزې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم زدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپ وهونکو کې بیا عیساق رحیمي وویش او صدیق قتل نولس منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په اولس اشاریه دوه اورونو کې تر اته نوي منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په څلور اورونو کې نهه منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز د عبدالحق بیا په دوه اشاریه دوه اورونو کې لس منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپونکي په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم زدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایلې بللې له افغانستان سره یو وار بیا د شل اوریزو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د معتبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼې د راپور له مخې د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ په نولسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د درې شلو ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، د افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وې او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا اف ټي پي برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې په خپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لري وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه دیارلسم مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان نهم مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال شپږ سوه پنځه څلوېښت پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل ساتنر سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، عقیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلی وډ په وم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوال درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروقی تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په 15 مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22 نیټه د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره 84 سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسي هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیل لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمان الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائڈرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل د چی آی پی ایل به شاوخوا دو میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالی هم پای ته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروری میاشتې په 23 نیټه پیل شوی وي، د روانې میاشتې په 10 نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د 2 په توپیر یې ماتې ورکړه. د هند خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال 15 لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو لورې اخیستل شوي دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالۍ سګنۍ پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیگ په پیلوبه کې د مارچ 14 نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیگ سیالۍ پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیگ کې یوازې دو افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیر د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنۍ پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او اماد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21 نیټه د کابل پر وخت د شپې 12:30 ترسره شي. د غراز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26 نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو 4 ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسودو سرای العمارت بڼ په دوو خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مله لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره یې د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي،
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس ته تیر ورلد کپ کې موږ خوښین یم چې کومې لوبې چې موږ وکړې په وادوال باندې خوښین یم. خپه به په لږ ډیر خپه یم، نو دا ایکسپیرینس موږ ترلاسه کړی دا به سره د خپل ټیم میټ سره علاقانو سره شیر کوو ان شاء الله چې دوی ته به فائدہ وکړي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لورې د کرکټ خصوصي لیگ روان دی. دا د یاد لیگ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغاړو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکی تکړخ لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبې کوي، نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوال کمیټه د مارچ په 19 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 16 نیټه د اولمپیک د پرانستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوال کمیټې د پریکړې لمخې د دوړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوړ شوی پرته لدی چې د خپل هیوادونو بیرغ ولیکدوي او یې ملي سرود خپور شي د خپلواک لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولای شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځيږي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، او اوس د خبرونه دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه چې په پیل کې یادونه وکړه، په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوې لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسې لاندې؟ او دا هم راته ځواب کړه چې په یاد لوبلړیو کې په ټولیزه توګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سایل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روز پیل کړی وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شینه ډېر زیات ول، او د ما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم قربتوب کوي، او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو قربتوب، ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سول، او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یو حسین و د افغان لوبډلې لپاره. د راشد خان بیرته راتګ وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راتګ دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین و، او ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د ډیریس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسیږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسیږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی شي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرلیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړي، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلند چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل، ولې دا پیر ایرلند د سکواډ اعلان دي دوه نه دوی کله سکواډ اعلان کړم هغې سره سم راتګ دلته، او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلند ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور افغان لوبډل لپاره ډېره زیاته ویډیو لرودله، خو هغه ایرلند وګټه او د هغوی هغه ښه کرکټ وجوه په ون ډے کې هم ښه فایټ وکړه، صحیح د دواړه میچونه وبایلل. او په ټی ټوینټي کې دوی ډېر ښه کرکټ وکړه، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډل ډېر ښه کم بیک وکړه. نو ما په نظر باندې ایرلند ښه کرکټ وکړه تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډیر باور شوی، او ستاسو لاندې د ځوانان خولو بیدل
رښتیا هم چې لوبډله کې ځوانانو ته چانس یې زور کول شوی، او تقریبا 15 لکانو په دغه سیریز کې پورا سیریز یاد پورا د ټیسټ نه ون ډے او د ټی ټوینټي پورې 15 لکانو ډیبیو وکړه، چې دا ډیر ښه ساین ده. همدغه سید په دغه لکانو باندې اعتماد کول دي، او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ یې ځان پروف کړ، تاسو وګورئ اساق او ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم خو همداسې، نور هلکان هم بول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي، واغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اتحاد لیول لوبډلي یا تانه لندي لوبډلي دي په خلاف بې اتحاد انټرنیشنل کرکټ میچوریټي یا عدالت د انټرنیشنل کرکټ هغه پرېشر هینډل کول لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه سټیمونو په خلاف بہت چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼي چې دوامدار چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې وس ما په نظر باندې د اساق رحیمی ته ضرورت هم د ټی 20 فارمټ کې او د هغه ځکه بیک اپ کیپر تاسو سره بلدا سي نسته چې یار هغه تا ته هغه د ټی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار وسیږي هم دا سي که تاسو وګورئ ننګي الخروټ یا خیر درې میچونو کې د پرفارمنس یا د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې د غلکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به ثابت هم سي.
د افغانستان د توپ نه ورو او شټکه تو پچاونې برخه خشوي دي کلا ډیر کار ورته پکار دي.
ریختیم دی افغان لوبډلې توپخانی پاړه داسې کنسیسټنت پرفارمنس موږ په ټیم کې نستا هغه کپل ټاپ آرډر کې داسې څوک نسته چې یاره تا ته وایي چې ته کنسیسټنت پرفارمنس به وکړي. یو ابراهیم کوي خو دی هغه دومره ډېر کنسیسټنت نه ده دی ګور بس په ونډې کې څومره ښه پرفارم وکړ بیرته په ټی 20 کې پلاپ کېدل. نبی عجیب د کرکټ ما په نظر باندې دی هغه بهترین فارم ته راغلی ده. عظمت چې موږ تا څومره تمل او رودل هغه سې ونځلېده ولې دغه هلکانو کې ابیلیټیز ته که چېرته موږ د فاست بولینګ تراسو فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ او تاسو کې ته وګورو د موږ فاست بولرانو نه ایرلندیان بولرانو وکټین دی ته هغه سیدی او خی اکونومي سره هم بولینګ کړ ولې په اخیری ټی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم بیک او کو سره کم بولینګ او کو بریلیانټ بولینګ او کو وو خو د موږ د الکانو خو د لچ موږ د ابیلیټی ستا سپین ډپارټمنټ خو د موږ د افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې په دې باندې موږ او تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ دا راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې دي ننګیال خرو ټیم ور سره انکلود کیدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی.
راشد خان بیرته را تک ستا سلان د څنګه او څومره اغیزې په دې سیالیو درلود؟
د راشد ټیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي ټیم مورال ور سره غکیږي. بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو ګوري ترين وندا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا چې هغه ټیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د دې کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیګ کول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډلې په ګټه استعمالول. نو راشد زخپل مرته دی راغی مومنګ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا دغه سي دوامدار دي خپل ځان خیال هم مستاتي او د افغان لوګ د لپاره هم دغه سي بری او سي بری علي او سي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده.
هغه لوبغاړی چې شلوریز نوملړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته کرکټ بورډ باید کوم ډول مسؤلیت ورته جوړ کړي؟
ریختیم چې کوم الکان آی پی ایل ته تللی دی هغه خو به د ورلد کپ شلوریز برخه مي ما په نظر باندې او دغه نور الکان چې دي دلته په افغانستان کې دی غواړي چې د شپږیزې لیګ وسی چې دا ډیر ښه ساين د ځکه چې دوی وکول سي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دی ته ورکول سي او دوی به ځان خپل تیار کی او دغه نروسته هم آی پی ایل نه دغه الکان مونږ کم سیریز نه لرو دغه الکان لپاره کار د چیو کم برابر سي او داسې هغه کنډیشن مطابق برابر سي دی ویست انډیز کنډیشن وکتل سي دی هغه جون جولای کله تک موسم دا هغه ویکټ سره کم بیهیو کوي ما غسی ویکټ لپاره پریپریشن ورته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونیول سی هغه کومه کان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دیو دی آی پی ایل کې نستا نو د بشپاګی نه روسته کو دی وخت لا خود ما په نظر چې هغه کیم پر ته جوړ سی دا ډیره خبره ای
ستاله اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسب ده.
ما په نظر باندې دا لوبډله سید شې دی ایرلند دومره ښه ټیم هم نه ده دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا د چا سره میچونه دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دی او هغه د کرکټ ډېر اوریج هیستری لري په ډېر سکال سره وی خاله هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شوسي وی هم دي نو دی هغه په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې موږ کولای شو چې خفایټ وکول دي نور لوبډله په خلاف باندې هغه لوبډله به موږ ته اسانه نه یو د دوی به حتما ځان سره راشد وای ویلم چې ما په تیر یو نیم دوه کالونه پلانینګ کړی دا دغه ټیم جوړولو لپاره نو هغه ټول نه چھوڑ به وسره ټوله یو دا به ګوري او د کنډیشن مطابق د ټیم د چاته په کمزې کې ضرورت ده کا چا نه کمزې کې استفاده کولای سم څوک مطلب ویست انډیز کې ختم امیږي دا ټول شي نو په نظر نیسي یو مناسب ټیم جوړی په دې هله چې دا یو ټیم جوړ شي چې افغان لوبډله په خو ځلېږي او خبر پام وکړي.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی لاس پارم خو وخت.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
هغه وخت نرا نتیر شول های 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 چې پکم وخت کې و یو زم دواړو نا اوس هغه وخت څنګه پیدا کوم پیدا کوم چې کوم وخت نه تا سره تیر شوی دینا سوکڑم ہے فزان میں ہرا تجربہ اکڑم اینا زما دستا پسر قسم ہوئی دا سلم ہنوی چتا نیا دو ماں ڈیر مشکلا وجانا سنگ زندگی اکڑا مینا وقت او حالات ڈیر بدل کرم بدل کرم ہاغ سنیا ماچ مخ کی سنگ ما بس نور لسوی او شل میں نکڑے ستڑی ستڑی زندگی ستڑی دکھلما دڈیرو سختو نرا تیر شم ہے زندگی اس پڑیر پخیال زندن کوما نن می دٹولو ارمانو نو جنازو استا دخپل زڑگی نام جانا نا استا نام استا ما با دخپل سر ہر وقت استا نام لکلا اس میں دہا غادتو نو نتوبو استا اس میں دہا غادتو نو نتوبو استا تاپ نصیب ناشوا ہے 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 زد قسمت دلا سڑی رو در دے دما ہر لم ہر نچا پیر وی چا پیر وی داستا یادونا سمر خیال زما ساتنا وفات مت نکڑم ہے نظما بن زما دان بمشنا نمسوان مس کی گی ہے ولیم بیاور پس جڑا کبھی در اس مد جن لاری جدا دی ہے 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 نبت زاگی لکم ندک ونا وچ کمارغ کی زما ساوا ساوا اغد قید نمی ازار کرلو مینا او دمین زور نک خبر وے قسم دے یار ما بزڑن در کونا یو ستانا متر بہر نشوا نور خوم ہر سزڑنا او اس تلمائنا محبت خپل غلام دیکھما وایا دا چاہتا پا سلام دیکھما زما دا دمر من دا سلوا ہے دا سخو مکہ و بدنام دیکھما
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio